د مشال لاډیو په بل خبرونه کې تاسو قربا ګل یازم وخت سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. ونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مسلوم د پیښې پر ضد کار بندیز دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. او په شام کې حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې څه باندې یو اویا ملکي کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغه پیخې پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیخې د وژل شوو له کورونو سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د ده په خبره شپږ وسلوال ترهګر پکې وژل شوي دي. بلې خوا ته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیښه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال راډیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د ریسکیو 112 یو چارواکي بلال فیزي نن مشال راډیو ته وویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوی دي. 400 کې چیری نو شپږ کسان مړ شوی دي. په خبر کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم دی وشه شوی.
په پی خبر کې د مشال اډیو خبريال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سختدریزۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټنر جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دا خبره خالی په ورځ په ارکه د افغان ښځو شبکې له غورو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دي او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د خونځې 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ ادارې پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
نوموړي وویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي. تاسو ته مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام پر حالاتو یو سارون کې ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې یې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیې کې مشه د شام د بشري حقوقو سارون کې ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر وقی لاندې خارګوټي الباب په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب خار په بیلو سیمو کې بل سیمه کې چې د یاغینو تر وقی لاندې ده وژل شوي دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو، د ګیس لډبو او یا د اوبو لټانکونو څخه جوړه شوې وسله ده چې پکې چاودونکي مواد ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولې دي. دغه ښار د رواني میاشتې په لومړو کې دې ډلې قبضه کړې وو. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست فیرس په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه اتیا کسانو نمونه راغلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د مشر ویان پرون ویل چې دغه اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. نو تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه قدر مړو دلکو خبرونه مند مشال رادیو نه واوري دل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټوري خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي چې د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. بلخوا په سوات کې ښځې د ووټونو چولو څخه منع کړې شوې دي.
حضور څوک ووټ نه منع کول کزنه نه دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانوني کام دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادلې کې کوم خنډان دي؟
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي.
پونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو د جرګې موضوع څېړلې ده.
صالح خو را په دې باندې کوي چې کوشش ته دواړه فریقې نه د واک اخیستل دي. دا غو نه واک واخلي، د واک نه وروسته دې مرګري کې د مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. قدر مړو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانۍ له کورونو سره د یووالي او د دغه پیخي پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دي. بیا ځینې ګوندونه وایي په دې اند چې دا پیخه د گاوادر کاشغر لارې پر ګډون خپل قومي غوښتنو ته په اړه معنی پښتنو ته سزا ورکول وو. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکبي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخواني سېنټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پېښه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعي او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښي. یعنی ولې کوي، څنګه کوي؟ دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شو.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېښه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مشر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه.
ښکاره مې جلسې دا ښکاره کته چې دا د چن یو غټه منصوبه ده. نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي، نو د دې دښمن د دې سره دا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیاب شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کار بندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل،
دغه درنده سفته خلکو چې دا واقع کړی ده یقیناً زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نه شي ویل کېدلی، اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی هغه نن دوی بالکل مسخ کړي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنیو سره په دې واقعا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي. او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
بیا زموږ خلکو چې تاسو رپورت وړاندې کول کډر مړو دونکو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شو ویلانو ځای ولس او ځینی بلوچ سیاسي مشران ګیلي لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنا کې نه عمل کیږي، چې له وجې یې صوبه پسمانده پاتې شوې ده او نورې امنیتي مسلې هم رامنځته کیږي. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس تر څنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی کی علاقہ بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق دے گرد سہولات طرف میں محروم تے مجھ کو تربوس ہر فورم کے رتو ویلو کہ بابا تو بلوچستان کو بنا کر وادی وئی کو نوادو مجھ کو یقین نہ لو استوا تو باقی
پسیما کے سیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چے ترقی پیکیج نہ یواز ہا وقت الس تا گٹ رسولی شی چکل پسم اور رختنی ڈول عملی شی
دا پیکیجز دانه دی چې ګرسرا سړی دا ریجیکټ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي، دا به یو فائدہ رسوي خلک ته. مگر خبره دا دی په یو علاقہ کې ډراوټ او اوبو د لپاره ضرورت یې هلته د ټینکر اور هلته چې یو ګلاس اوبو ورکې ډیر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوس پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور اوسولا. یو پوزیټیو دو پوزیټیو steps be zaruri aur der immediately arab lustan ta mila us wala lekin par long lasting ste da ok aga da nasta
da chi maujooda hukumat la sube sara samraste kavi kasanga balochistan milli awami gun sara taluq larun ke balochistan da plan jodawane aur da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai chi dui sara lawzuna shwidi khuda mali kidlo aur tarakki la para waqt pa karwi
chi prime minister nawaz sharif raghali hu no har waqt din kauluna kiri hu no har kauluna da gwa kaul اسرار ادارے کمیونیکیشن راکی چائنا کاریڈور کی مشت برخ راکی تاریخ میں خصوصاً پختون پدی کی بریالی شو یا پختون بلوچ سندھ پنجاب دبا تو ہمکاری سرکار سرکی مدعا نخی دی چمز ترقی کولش
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهمه مرسته اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کډمر درونکو ستاسو پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو چې پرون تر سره شروع په دې انتخاباتو کې تر اوسه پورې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې د ریسکیو چارواکو په وینا د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپږو زیات ژوبل دي. دا خبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په مجموعي ډول پرون څه صورتحال او نن څه صورتحال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوی بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او دارنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخ ته راغلي دي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلي ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوند سره مخفو او دغرن ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنگ جګړو کې تر لسو پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لسو وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 ہزار چیری مڑی شوی دی، 4 صدق چیری نو شپک کسان مڑی شوی دی، خبر کے چکے نو 60 ہزار چیری زخمیان آغر آگلی دی، دیکھے آغر زخمیان ہم شامل دی، اسپیشلی پکی فیمیل پریزائیڈنگ آفیسر چکم بے ہوش شوی ہو، جیسے سربند کے وقت پکا غلام و سدن کے خالد پر نم باندے، یہ ڈیوٹی سٹاف ہو آگر چیدے نو ہارٹ اٹیک دلاسا وفات شوی دے، جیسے جو گو رہی نو مردان کم سب 40 زخمیان چیری نو آگا پتا نو تبوتلی شوی ہو.
په دغه انتخاباتو کې د عام اول سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کیٹیگری وائز دا دیل ویل ریزلٹ کمپائل کول دی نو کدی لگ لگی لکه اوس پر ایک ریڈی کاؤنٹنگ من شو دے پاس لو گوری پولیس سیشن دی لری لری لا کو کری لری لری جاونی کی نو دا اکثر ریکمند کر تے کل ریزلٹ راجی دا بیا نک من تے کل ملائی گی دا کافی لے بیا ملائی گی
دا پامول دا چدا غیر سرکاری نتیجو لڑے اوس ہم لا روان دا چ تر مخے صبح کے نہ سوا اتو یا ضلع کونسل کے پاکستان تحریک انصاف گن تردید مدرسہ الویخ جماعت اسلامی یویش عوامی نیشنل گن نورلس او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی اولس سوکیا ترلاسه کړو دی. دغه رنگ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف گن اتش پیتو، عوامی نیشنل گن دری دیرش او جماعت اسلامی یویش سوکیا ترلاسه کړو دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کله مو درکو د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی د مینه وړاندې مو په خبر پښتونخوا کې په مجموعي ډول چې کوم امنیتي صورتحال او د غیر سرکاري نتیجو په اړه تاسو رپورت اوریدلو. اوزو سواد ته چې په سواد کې د سواد په بیلابیلو سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې یو شمیر زنانو خزی چې دی هغه د غوټه چولو څخه منې کړې شوی وي. پدې کې یو د اوډیګران سیمه هم شامل ده. نور تفصیل له دغه سیمه څخه د مشال لوري خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولنګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د وټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د وټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو پشپک بجې، زما د عملم ټول راغلي د پشپک بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی، خو سهار راشي نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دي راغلي، ووټران څوک نه دي راغلي. یو زر اته سوه او څلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخت پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډېر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانه دی، زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق هر ښځې له هغه د رایې حق شته چې خپل وټ یې واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چری هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازه ور نه کړي.
په زور څوک وټ نه منع کول که زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی، او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
پتا سي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستره وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټوم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو ښځه د خپل هر رائټ لپاره خبره کولی شي، د خاوند سره جنگ کولی شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولی شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دې خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې دا خپل نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، خوازه خیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي، او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
دا د مینا وړاندې مو د پسوات کې د بلدیاتی انتخاباتو حال اوریدو. زوبنو ته چرته چې په بلدیاتی انتخاباتو په ترسره کېدو ځایي ولس ډېر زیات خوشاله ښکاري. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ټیټې کچې ته منتقل شي، نو د دوی ډېرې مسلې به حل شي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریار عمل دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
مو محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیندې دا نچلی سطح ته منتقل شله. د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبائی منیسټر ته د اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودا روشي چې د یو عام سړی ضرورت ته کیندې د مجبوری دي، تکلیفات دي، د گلی دي، محله دي، روډ دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کری. حکومت تا دا پچار دو چه دغه خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید میدلاری چه انشاءاللہ دا وی کری.
طارق محمود بن عمارا دا الیکٹان اسم دا پریزیڈنٹ یا انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے اور موجودہ سو بھائی حکومت و وفاقی حکومت دا مبرکبتی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چی مثال مور با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مور دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی واقعی جی اختیارات
انتخابات اس موجودہ اشل یا ریزلٹ وہ دلا گیا تھی ڈیر سو پورا من اشل اکا دکا واقعات کو خم خا ہر دوڑی فوائد نچلی سطح تک روشی بنی لیا سیٹ خل کو گلی گلی سپا سے میر گلی دا جوڑا سی مرتا پائی پینا نو پروگرام ان شاء اللہ چیزک ریزلٹ ہوا بے داغا شہری کچہرے دیے خالی بات کھوکھلے نہ رہے خوبیا آگا جوں کہ تمہیں آگا میں آگا مسئلہ.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدما حضور کو د بلدیاتی انتخاباتو په اړه خبرایانو سره واوس نیخ پنیغه رابطه کو چې په کوم کوم سیمو کې څه صورت حال دی په تیر خبرونه کې تاسو د پیښور د نوخار په بو همدارس تاسو تفصيلات واوریدل اوس زو په دې روانه غړې کې تاسو واوریدل د سوات هم واوریدل او د بنو هم واوریدل خو زو سوابي تا چرته چې مشال لري خبريال زلان یوسف زیر سره ټلیفون په کرخه زلان ستړي مشي او ک سار مو په خیر ک لومړی راته دا وای چې په سوابي او مردان ضلعو کې انتخابات پرون تر سره شول تر اوسه پوری غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې به هم مخې ته راغلي تاسو سره تفصيلات دي
ډیر مننه جی بالکل سوابي او مردان کې چې کم تر اوسه پوری کوم نتیجې راغلي دي پاره کې چې کوم مردان ضلع ده په مردان ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف او امین شر پارټي یو بل سره څنګ په څنګ باندې برابر روان دي یعنی تر اوسه پورې کوم شمیره موږ سره د پاره کې د ضلع او تحصیل دواړو چې کوم سیټونه دي پاره کې دریش سیټونه د عوامي نشل پارټي دي او دریش سیټونه چې دا د پاکستان تحریک انصاف دي نو دغه شمیره دغه سکل یو دوه سیټه مخکې کله بل دوه سیټه مخکې او کله برابر روان دي دغه حالت تر مردان ضلع او کدل تر صوابې ضلع کې چې دنو فزیت د صوابې ضلع کې کوم نتایج دي هغه لا پوره دلته کې زنانو چې کوم پولینګ سټیشن یو پاره کې اکثر لا شمیره د ووټونو پاتې رنو په دیو ځوان نه نتایج ډیر لیټ را روان دي خو تر اوسه چې کوم نتایج راغلي پاره کې په ضلع کې تر اوسه لس سیټونه دي د عوامي نشل پارټي ګټلې دي او په هغه پسې بیا تحریک انصاف په وو سیټونو سره ده نو په ضلع کې ان پی مخکې روانه ده او په تحصیل کې د کمندنو اوم د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نشل پارټي یو برابر روان دي 15 او شپږ شپږ په دغه تعداد کې یو بل سره روان دي
صحیح ډېر مننه زرانی سبزی د تفصيلات نه کوم ودرونکو له ثوابي نه د مشال رادیو خبريال زلانی سبزی چې د ثوابي او د مردان کې د پرونی بلدیاتی انتخاباتو په اړه تفصيلات را سره شریک کول تاسو دا هم وایم چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي او په دې پیښو کې دا سویل کېږي د ریسکیو چارواکو ته په وینا لسونه زیات کسان چې دي تقریبا لسو پورې کسان چې دي هغه په دې کې ول شو بي تر شپېتو زیات پکې ژوبل دي د انتخاباتو د نتیجو په اړه د الیکشن کمیشن چارواکي دا دریز دري چې ډيري لری لری پرتی سیمې دي او یو دا هم وو چې پرون د ووټرانو دا یو ګیلم کوله چې دا د ووټ اچولو چې کوم عمل دا ډیر پیچلی و ډیر زیات او په دې کې ډیر زیات وخت هم اخستو الیکشن چارواکي هم دا باندې چې د رای اچولو چې کوم بهیر چې دی د دې دا عمل دونه پیچلی و چې کوم ووټونو د شمیرنه چې دا په دې کې هم وخت لګي او ډیر لری پرتی سیمې دي چې هغه نه د نتیجو راتکی او وخت لګیږي مشال رادیو سره اوسې
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
قدرمنو ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې موږ کوشش کوو چې خپل همکارانو سره او خبريالانو سره رابطه ونیسو خو ټلیفوني ستونزه د نغې لقبل ونکړې شو چې موږ غوښتل چې د نورو سیمو خبريالان هم موږ ځان سره واخلو او د بلدیتي انتخاباتو وروستي حال ته واخلو خو د مشال رادیو خبرونه کې په روانه غړې کې تاسو لپاره ونیس پروګرام هم لرو نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسې
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې زیاته کیږي
یو ناڅا بدرزو شو په سترګو باندې تو ته را شوې سم نه لیدل بس دغه مړی مراد هر
تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته
د سولې आवाज دی ادمه تشدد आवाज
موږ خو اندو مين دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
کله مرودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کول شئ چې د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داس ک چری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر اکاؤنٹ لري د مشال پاڼه خوخه کوي دغه د لاري هم د ټول خبرونه تاسو کتل شي او ردل هم شي. اوس وښوي د سحر لسنیمه بجې د خبرونو لنډیز به وافت. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهوالي رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خبر پښتونخوا د بلدي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د چارواکو په وینا لسو پورې کسان وژل شوي دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او په دریم نمبر جماعت اسلامي ډله ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون میا محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د ښوونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کوي. د شام پر حالات یو سارون کې ډله وای چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سبان دي یو اویا ملکیان وژل شوي او په لزګونو نور زخمیان شوي دي. او اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. قدرمن ودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته. بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس دی او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت له خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوژونکي حمله او شوېړم به حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنې کسان جوړل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواری داعش وسلوال ډلې قبول کړې ده. خدا هم ممکن دا چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور سوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریه اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي. او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باید د دینه متاثر شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې رورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمانونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شبې د نړیوال رسنو ته د کتنی فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د سخت درزې د رجحان په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورسپانې د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې ورو. فرایډی ټایمز مجلې کې چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپل ګوندونو پر ضد رو پاروي، خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځنی درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجلې کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپوه منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سخدریزه ډلو پروپاګاندا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه ناخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپرس ټریبیون ورسپانه سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستم لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه که چېرې پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کېږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدر مردو که دمشال لڑی خبرونی تا غوگی پا نریوال موضوع هم تاصل پار رپورت لرو دا مای پا نهشته منیتا دا فیفا نوی مشر تاکر لپارا انتخابات سیب بلیتر وگتل چی نموڑی دا پینزم زل لپارا دا فوتبال نریوال اداری یا فیفا مشر شو. نور تفصیل دا ملیح امیرزاده پا رپورت کی.
سیپ بلیٹر په داسې حال کې د فوټبال نړیوال اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مې پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلیټر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دسپردار شو. د مې په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. دا غیر روسته ل سیپ بلاتر د واک پریښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامیه د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسی آر آی اے نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر داوشي هغه عمره بخوي. د مې په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل
شکل سره د خبرو په وخت کیمرون ویل چې د دومره خسته لوبې یو بدرنګ اړخ لیدل شو. مرکل ویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي په کار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاټر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاټر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
مریا مرزا ته بچتا سر رپورٹ لانے کو پتا سے حال کی چھپ دے رسو کے داغان حکومت اور طالبان اور ترمیز غیر رسمی خبر شبی دی. داغانستان دا سول علی شورا غڑی وائی چکل پاکستان بندی طالبان ورتوس پاری نو دا سول پا مذاکرات کی با مهم رول بولری. دا پتا سے حال کی دا چھ کابل او اسلام آباد دا بندیانو دا تبادلے کم تڑون ان لری. آیا بندی طالبان امن را وسطو کی کم مهم رول لوبولی شی؟ پدی اڑا دا بشیر گواخ دا رپورٹ اور.
د افغانستان د سولې علي شورا وای پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 40-50 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته لري قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمن د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولی. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نموړو په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دن کو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی کیسه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن و کولای شي طالبان ته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون سره د طالبانو سره هغه ته صدمه راشي.
د یادونې وړ ده چې 13 میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادی لارې په اړه د ځینو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دې لیک مهمه برخه له فرخند اسد نور.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له تیرو سو میاشتې راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نېټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیګ نون حکومت غواړي دغه لار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی وویل دوی به د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي، بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي، ګینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره نظر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
قدرمن اوردونکو، فرخنده ست وجدا سره رپورٹ لاندې کول اوس وخت شوه د مشال رادیو د 19 پروگرام د سولې په لور. په نننۍ خبرونه کې د پښتنو جرګه سرنګ په سولېز اډول د خلکو شخړې حلوي، پر دې موضوع بحث شوه د دې پروگرام کوربه بشیر کوخته.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګا نګدو
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
چې په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سورې ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورې ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خرابي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا د پاره فو کې یوه خبره داده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زوخه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې روسیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکای چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غی سره ای او غی په دی لاس کې چې کوم نه دانی بلې ادارا غی دینی نه قوم ده شاهین د غی او دینی مرغ هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرونه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسی او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه هغه ډیر تنگ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې تاسو د خپل د فیصله څنګه کوي ای وه ته چې رمو خدا کا چې بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس تاسو د نمبر پر امر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه په پاګرس باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي نو که یو ډېر هغه زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیوی خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځینو تلاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې په خوا به ترې دښمنۍ جوړې دي د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک هغه ځای ویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پر تاسوونه چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمی له هر فریق ته چې شغه په ډېر کسان په سلام کې چې دا د پوسونو معنی چې هر دا د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی په سلام او راته دی معنی کوي چې کوشش ته دواړه فریقین نه د واک غیستل دي دا ونه واک واخلې د واک نو رسې دې مرګ لري چې د مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې په سلام وږي چې بیا نه مانی دا غیر بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو ځخانه کې جات ته د حکومت ته بیا په فیصله نه علي شي یوې سکه چې رمضان فیصله په کومه کې کړی و دا واقع اختیار را کړی دا په څه وخت کې خلکو کنه لکه تعلیم مقتدی نن سبا الحمدلله نو لکه داسې خاطر په کې خلکو واخلې باغې خط و دي کې بیا غلې کړي چې حکومت لږه سره خپل قانوني کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومند قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی ته ځي
که فرض کم جانب فیصله ونه منل دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت اش مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګه غسل کیږي کبه کم جو فریق او ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړ او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آئنده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرضاً یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوی فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.